څلور بجې شپې احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خپرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه تمه ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې امریکایي پلاوی د طالبانو له هیئت سره سبا او بل سبا خبرو ته کښېني. د امریکایي پلاوی مشري به د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ او د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره ځانګړی استازی رینا امیری کوي. د طالبانو د پلاوی مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د پلاوی مشري به د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وکړي. او ښاغلی شاهین د غونډې د اجنډا په اړه وویل چې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به په افغانستان کې پر اقتصادي ثبات، د مخدره موادو پر مخنیوي، د بانکي زیرمو پر خلاصون او د اعتماد جوړونې په شمول پر یو شمېر موضوعاتو خبرې وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کې د دوحې د غونډې په تړاو ویلي دي چې د بحث په اصلي موضوعاتو کې به د افغانانو لپاره بشري ملاتړ، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او باعزته چلند، امنیتي مسایل او د نشه یي موادو له تولید او قاچاق سره د مبارزې هڅې شامل وي. د ملګرو ملتو یو چارواکی وایي چې دغه سازمان له مالي ستونزو سره مخامخ شوی دی او د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادو کې مرستې کموي. د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP مرستیال کارل سکاو پرون په یوه خبري غونډه کې وویل د هغو شپږ اتیا هیوادونو په منځ کې چې د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام پکې فعال دی، لږ تر لږه په 38 هیوادونو کې مرستې کمې شوي او یا به ژر کمې شي. د افغانستان سربیره په دې ډله هیوادو کې سوریه، یمن او لویدیځه افریقا هم شامل دي. روسیه تیره شپه په دنیپرو ښار کې د اوکراین پر امنیتي دفتر توغندی وویشت چې له کبله یې د هستوګنیوې ودانۍ ته زیان واوښت. د روسیې په دې برید کې د دوو ماشومانو په ګډون 9 تنه ژوبل شوي دي. د اوکراین جمهور رئیس ولودمیر زلینسکي دا حمله خندلې او دا یې راکټي ترهګري بللې ده. په بریتانیا کې د مسلمانانو تر ټولو په ستره کلنۍ غونډه کې به شاوخوا 40,000 تنه ګډون وکړي. دا کلنۍ غونډه پرون د همشایر په اوکلند فارم آلتن سیمه کې پیل شوه او تر سبا دوام کوي. د دې غونډې یو برخوال فراز احمد چې پرون سهار وختي ځان هلته رسولی وایي دا غونډه له دې سره مرسته کوي چې د اسلام په اړه ناوړه تعبیرونه پای ته ورسیږي او نړیوالو ته وښودل شي چې مسلمانان څه ډول عقاید لري. د ښځینه فوټبال نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن سویډن د ایټالیا لوبډلې ته په 5 ګولونو ماتې ورکړه. په بله لوبه کې فرانسه له برازیل سره همدا شیبه لوبه کوي. تر اوسه پورې لوبه یو مساوي ده او د نن ورځې په درېیمه لوبه کې پاناما او جامیکا سره مخامخېږي. د ښځو د فوټبال نړیوال جام لوبې د نړۍ د 20 ملي لوبډلو ترمنځ په 2 ګروپونو کې د جولای په 6 پیل شوې. د دې جام کوربانه نیوزیلند او آسترالیا دي او د اګست په 6 به یې پای لوبه ترسره شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوریدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې یونیسف په افغانستان کې د فقر زیاتوالي ته په خپل نوي راپور کې اندېښنه څرګنده کړې.
واته مې شکیږي لا زیات چې کار مې نشته، کسب مې نشته، د کور ماشومان تعداد مې هم زیات دی، نو که خپل هر څه وکړمای مې
وروره کار کسب مې نشته ده چې خپلو بچو ته کور ته ډوډۍ راوړم.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ.
په ترافیکي آنلاین مو شي بیا د اسانه ځکه جوړول لرې نه پیږي چې درته چرای ده دلته پیاده روي ده.
بل لور ته د کابل په ښار کې د ترافیک نوي اشارې لګېدلې دي خو لا فعال شوي نه دي. د سهرو کاروان په پروګرام کې به د نورو موضوعاتو تر څنګ واوري.
یو کال شپږ میاشتې مې عمل ترکې وره در تخته سو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په خپل نوي راپور کې ویلي چې روان میلادي کال 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د یونیسف د اټکل له مخې د روان میلادي کال د 100 اکتوبر میاشتو ترمنځ به 15.3% اړمند خلک چې د افغانستان 15% نفوس جوړوي د خوړو له کموالي سره مخ شي. د یونیسف په باور د ښځو د کار مخنیوی پرته له شکه چې د مؤسسو د مرستو پر رسولو منفي اغېز کوي. یونیسف وایي سږ کال له افغانانو سره د مرستې لپاره 1.45 میلیارد ډالرو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ لپاره وروسته بیکاری او بیوزلی تر بل هر وخت زیاته شوې، د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي په دې هیواد کې بشري مرستو ته د اړمنو افغانانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. دغه بنسټ په خپل تازه راپور کې چې نن خپور شو ویلي، د روان 2023 کال په جنوري میاشت کې مرستو ته د اړمنو کسانو شمیر 28.3 میلیونه و، خو په مې میاشت کې دا شمیر 9.2 میلیونه کسانو ته رسیدلی دی. په راپور کې راغلی چې د روان میلادي کال له وروستیو دریو میاشتو راپدې خوا د بشري مرستو د رسولو چاره له ناوړه وضعیت سره مخ شوې، ځکه د راپور په ټکو لا هم د طالبانو له لوري په موسساتو کې د ښځو په کار بندیز دوام لري او دغه چارې د مرستو رسولو پروسه له ستونزو سره مخ کړي. طالبانو د تیر 2022 میلادي کال په وروستیو کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي ادارو کې د افغان میرمنو په کار بندیز ولګو، چې لامل یې ډېرې ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. د یونیسف په نوي راپور کې راغلی دی د خوړو برابرولو په برخه کې لښته فعالیتونو سره سره زموږ اټکل ښیي چې د روان میلادي کال د مئی او اکتوبر میاشتو ترمنځ به 15.3 میلیونه اړمن خلک چې د افغانستان 15.3% نفوس جوړوي د خوړو له کموالي سره مخ شي. په راپور کې راغلی چې د روان میلادي کال په ژمي موسم کې خلک د خوړو د نه خوندیتوب لاړه ډېر ځپل شوي وو، او دغه شان په یو شمېر ولایتونو کې خلک له شدیدو تنفسي ناروغیو سره مخ وو، چې لامل یې 306 کسانو خپل ژوند وبایلود. یونیسف وایي سږ کال له افغانانو سره د مرستې لپاره 1.5 میلیارد ډالرو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر افغانان له بیکاری او بېوزلۍ شکایت کوي. د ننګرهار اوسیدونکو سمیع الله دولتزی:
واته مې شکیږي، لا زیات چې کار مې نشته، کسب مې نشته، د کور ماشومان تعداد مې هم زیات دی، نو که خپل هر څه وکړمای مثال یا چای یا ډوډۍ یا دا وخرم یا ونه خورم، خو هیڅ سوچ فکر مې نشته. خو ماشومان خو نه غواړي، کنه ماشومان خپل چې کور لږ ډېر د بیکاری د وجه بيخي ز کور تدل نه شي، کور لږ ماشومان نه خپل نفقه غواړي، ما سره دومره عاید نشته.
د کابل اوسیدونکو جعفر ازادي رادیو ته وویل:
خورور کار قسم نشته د چې خپل بچو ته کور ته ډوډۍ راوړم، به هیڅ د ستنګ راغلم د بیکاری د وجه نه، چې هیڅ ایران مې څو کوم څو کار ته نه چم، ته زما مزدوري نشته، نه ته مې مزدوري ته به حالات په هغه رقم دی، خلک به باور نه لري ایران مې څو کوم دې ایران طرف غلط دی.
دا شکایتونه داسې محال دي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP اعلان کړی چې د شپږ هیوادونو له ډلې چې دوی پکې فعالیت کوي، د افغانستان او سوریې په ګډون په 3 هیوادونو کې د خپلو مرستو کچه راکمه کړې. د خوړو د نړیوال پروګرام مرستیال اجرایي رئیس کارل سکاو 13 ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د روان کال د مارچ په میاشت کې دغه اداره اړ شوه چې د بیړنیو مرستو کچه له 85% ته راښکته کړي. نوموړي ویلي چې د روان کال په مې میاشت کې دوی 8 میلیونه اړمنو کسانو ته د مرستو د رسولو وړتیا لرله، خو اوس دا کچه 15 میلیونه کسانو ته راټیټه شوې، او تر اکتوبر میاشتې پورې هر میاشت له 15 میلیونه کسانو سره مرسته کولی شي. دغه ادارې تر دې وړاندې د بودیجې د کمښت خبرداری ورکړی او ویلي وو چې یوازې د اکتوبر تر میاشتې پورې به هر میاشت 15 میلیونه خلکو ته مرستې ورسوي، او له هغې وروسته به د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره بودیجه ونه لري. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې. د رواني جولای میاشتې په 1 نیټه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP په یو راپور کې وویل چې د 2000 کال رئیس د افغانانو په عاید کې 1.5% کموالی راغلی، چې لامل یې اوس مهال د دې هیواد 1.4 میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. دغه شان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې وچا ویلي سږ کال په افغانستان کې 23 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، او 6 میلیونه نور له قحطۍ یو ګام واټن لري.
راپور کې مو واورېدل چې یونیسف په افغانستان کې د فقر او لوږې زیاتېدو ته اندېښنه څرګنده کړې ده، او ویلي دي چې د بېوزلو کسانو شمېر په زیاتېدو دی. په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې ستونزې څه دي؟ دا پوښتنه خاطر پردیس مرکې په پیل کې د اقتصادي چارو له کارپوه آزرخش حافظي څخه کړې.
بشری ناورین په افغانستان کې پرته له چې دوی راپور ورکړي که ورنه کې ټول خلکو ته معلوم دي، موږ ته معلوم دي چې افغانستان په ډېر بد اقتصادي حالت کې قرار لري. د خلکو معیشت بالکل راټیټ شوی دي، مخکې هم د دوی ژوند چندان خوند نه درلودل، خو اوس مهال ډېر مشکلات لري. مخکې یو مصنوعي اقتصاد شتون درلودل، د بینالمللي مرستو پر بنسټ انکشافي پروژې وي، او بیا د خارجي قواو شتون دلته ځینې خدمات خپل زموږ د مارکیټ څخه راخیستل، یو تعداد ځای د کار پیدا کیدل، او یو اندازه هم د دوی غیر مستقیم مرستې هم خلکو ته رسیدل. نو اوس مهال هغه مصنوعي اقتصاد هم د پخوانی حکومت د نسودو سره او د خارجي قوتونو د وتلو سره پای ته ورسېدل. اوس زموږ اصلي څیره د اقتصاد رامعلوم شوي دي چې هغه ډېر وروسته پاتې او مشکلات څخه ډک دي.
حافظي صاحب، د سره صلیب نړیوال فدراسیون هم یو تازه مورد کې ویلي دي چې د افغانستان درې دېرش ولایتونه له سخت بشري ناورین سره مخ دي. څه فکر کوئ د دې ناورین د زیاتېدو اصلي عوامل په څه کې وینئ؟
یو خو بدبختانه د سیاسي مشکلات تر څنګ دا بشري وضعیت د خلکو ښه نه دی، نور مشکلات هم ورزیاتیږي. د مثال په توګه طبیعي حوادث دي، او د طبیعي حوادث پر بنسټ افغانستان کې مشکلات رامنځته شوي دي. ډېر زیات وچکالي ده، بیا سیلابونه راځي، بیا زلزلې وي. دا ټول سره چې یو ځای شي او بل د مرستندوی مرستې هم هغه کچه نه دي چې دا ټول مشکلات سره رفع کړي. په دې خاطر مشکلات هره ورځ لا پسې زیاتیږي.
د دې حالت د کابو کېدو لپاره تاسو فکر کوئ کوم اقدامات دي چې باید ترسره شي؟
په اول سر کې باید یو مقتدر مشروع سیاسي بستر ورته شتون ولري، تر څو چې اقتصادي وده ممکن شي او پانګونه په افغانستان کې پیل شي. کله چې دا پانګونه په افغانستان کې نه شي او موږ د بین المللي اقتصاد یوه برخه ونه ګرځو او د تحریم څخه نجات ونه مومو او د غیر رسمي ادرس څخه خلاص نه شو، دا اقتصادي ودې لپاره امکانات ډېر لږ دي. ځکه چې اوس افغانستان خپل په داخلي امکاناتو باندې محدود پاتې شوي دي، او اوس یو ریاضتي اقتصاد سره مخامخ دي. خلک د یو وخت ډوډۍ لري، د بل وخت ډوډۍ نه لري، تقریبا دایمي روژه نیسي، او دا حالت د دوام وړ نه دي. ځکه چې تدیس هم په ترکیې هر کال تقریبا څلور نیم لکه نوي ځوانان کار قواز سره زیاتیږي. هغوی لپاره کار پکار دی، زیادي کار باید ورته وموندل شي. دغه پخوانی خو لا پرېږدي چې دا تقریبا اتیا فیصد خلک وزګار دي، دا هم ور زیاتیږي. هر کال چې تیریږي زموږ مشکلات زیاتیږي، او د هغې په تناسب سره موږ د مشکلات د حل لپاره
د اقتصادي چارو کارپوه آثار اخش حافظي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. آزادی رادیو شپا ورځ لتاسو سره.
د کابل ښار په یو شمېر واټونو کې د ترافیکي اشارو د نصبولو چارې پیل شوې دي. د طالبانو د ترافیک ریاست ژمنه کړې ده چې په ځینو نورو لویو ښارونو کې به هم په راتلونکو میاشتو کې ترافیکي اشارې ځای پر ځای کړي. په دې ترڅ کې ترافیک پولیس د اشارو نصبېدل ډېر اړین ګڼي او وایي که اشارې نه وي کارونه یې ډېر سخته کېږي. جزئیات په دې راپور کې.
د کابل ګرمیشتی ښار او یو ستړی کار. د کابل ښار ترافیک پولیس له خپل ستونزمن کار شکایت کوي. دوی وایي د ترافیکي اشارو نشتون د دوی کار سخت کړی دی. د کابل ښار یو ترافیک پولیس فرید ازادي راډیو ته وویل
زمونږ ستونزې دومره زیات دي چې ډېره ده. دغه کې الایم سي نو به ترافیکي الایم وو سي بیا د اسانې ځکه ډېرول لري نه پیږي چې دلته چرای ده، دلته پیاده روي ده، دلته بیروبار زیات به زه ډېر پاتیات به قرار باندې تیر شم. بیا چې هغه نه موږ ته لږ ستونزې موږ خیر د خپله کوشش تر اخري اندازې پورې کوو چې بس چا ته صدمه ونه رسیږي، څوک ازاد بازار نه سي. حادثه ډېره چې اشارې نه وي زیات تیز راځي هغه پکې نه وي، دا تیل ذرا مشکلات ایجادېږي بس ډېر زیات.
د کابل ښار یو بل ترافیک پولیس مهر الله هم ورته شکایت لري.
خلق قانون نه مراتوي او ازدحام ډیر د په ښار د کابل کې. موږ د خاص ماشونم نه دي، ګرمیم ډیر دی، د هوا حالات هم خنوي. بس د خلکو نه خواهش کوو چې د ترافیک قانون ته احترام قائل سي او قانون ته احترام وکړي.
د کابل ترافیک پولیسو د شکایت په داسې حال کې دي چې د طالبانو د حکومت د ترافیک پولیسو عمومي ریاست د ترافیکي اشارو د نشتون له امله راپورته شوي اندېښنې تاییدوي. وایي دوی څو ورځې مخکې له پلازمېنې کابل د ترافیکي اشارو د نصبولو پروژه پیل کړه. په یو شمېر څلور لارو کې نصب شوي خو لا ګټې اخیستنې ته نه دي سپارل شوي چې ډېر ژر به دا کار هم وشي. د دغه ریاست سکرتر نجات نواز ازادي راډیو ته وویل
دغه اوسنی سیګنالونه چې موږ نسبو دغه سیګنالونه هوشمن سیګنالونه دي او دا په خپل ول مسنوي هوش سره وکولای شي چې تقاطع څخه څلور لارو کې مخنیوي وکړي. ټول په نږدې راتلونکو کې به ولاتو کې دغه کار پیل شي او د څلور یا پنځو میاشتو په ترڅ کې به د ټول هیواد په کچه موږ دغه سیګنالونه په څلور لارو کې نسبو او ان شاء الله چې دغه سیګنالونه به ډیره سنتیاوي رامنځته کړي او په څلور لارو کې به د ترافیکي غنی ګونه مخه ونیسي.
دا په داسې حال کې دا چې مخکې تر دې یو شمېر کابل خاریان او موټر چلوونکو هم له دې عمله شکایتونه کړي دي. دوی وایي په دې جمهوري نظام کې هم ډېرې څلور لارو ترافیکي اشارې نه درلودې او کوي هم غیر فعاله وې یا به ترې سرغړونه کېده چې ګڼه ګوڼه او ترافیکي پېښې به یې زیاتولې. دوی د ترافیکي ریاست له مسؤلینو څخه غواړي چې د ترافیکي اشارو د نصب تر څنګ سرغړونکو سره قانوني چلند هم وکړي.
د ترافیکي اشارو نشتوالی ترافیک پولیس له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د کابل د ترافیک ریاست وایي چې په یو شمېر لویو ښارونو کې په ترافیکي اشارې نصب کړي، شای غزنی پکې شامل وي، خو په غزنی کې یوه بله ستونزه بې لایسنسه کم عمره ځوانان چې کله موټر چلوي د ترافیکي پیښو سبب کیږي. په دې ولایت کې چارواکي وایي چې د دې ستونزې مخه نیولې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په غزنی کې د طالبانو حکومت د ترافیکو چارواکي وایي د کم عمره ماشومانو د نقلیه وسایطو په چلولو یې بندیز لګولی دی. د ترافیکو مدیر قاری نور محمد رهبر وایي له دې سره د ترافیکي پیښو او مرګ ژوبلې په شمېر کې هم کمایرات لیسي. نوموالی زیاتوي رښتیا هم چې په غزنی کې ډیری کم عمره ماشومانو موټر او موټرسایکلان چلول چې ځینې وخت به د پیښو سبب کېدل، خو اوس یې مخنیوی سوی دی.
نو بده کې موږ اقدام کړی ده که قانون سند لیسنس صفر نه وي او موټرسایکلان جنې درو او کوم موټر کې وي او موټر جنې درو، البته چې کله قانون سند پرځ وي هغه ته بیا لیسنس غوښتنه جنې کوو. نو دا پیګه رښتیا هم په غزنی ولایت کې نه بلکې په ټول ولایت کې مسته. خو موږ په غزنی ولایت کې الحمدلله دا اقدام کړی ده چې کم سنه لیکانس دي اوس هم په هغو باندې موټرسایکلان او موټران کاملا ټول بند کړي دي.
شاغله رهبر زیاتوي موږ له کورنیو څخه هم غوښتنه کوو چې کم عمره ماشومان او ته چې قانوني عمر یې بشپړ کړی نه وي او یا لایسنس ونه لري موټران موټرسایکلان او یا نور نقلیه وسایط ته چلولو په مخه په لاس ورنه کړي. بل لور ته بیا د غزنی ګڼ اوسیدونکي د ټرافیکو مدیریت ته دغه کار ستاینه کوي. دی وایي له دې سره په غزنی ښار کې د بې ځایه ګڼې ګوڼې په ټرافیکي پیښو او د ټرافیکي پیښو له امله په ځاني او مالي زیان کې کمی راتلی سي. د ټرافیکو مدیریت دې ته جدي پاملرنه وکړي. د دغه کسانو له جملې څخه یو هم شاوخوا 25 کلن ځوان واحد العدی.
ترافیک مدیریت د کم عمر ماشومانو پر مخ د موټر او د موټرسایکل د چلولو بندیز لګولای دا ډیر شکار کړی دی. باید ډیر مخکې کړی وای ځکه چې ډیر کم عمر خلکان دي چې هغه موټر موټرسایکل چلوي د غل عمل یې یا خپل ځان یا بل څوک کوشش کړي. نو موږ په دې ډیر خوشاله سو چې دغه بندیز یې لګولای.
یاد دی وی چې د غزنی ترڅنګ په څنګلورو ولایتونو او د افغانستان په ډیری سیمو کې د قانون نه مراتولو، کم عمره ماشومانو د نقلیه وسایطو د چلولو او بې احتیاطۍ کولو لامل ډیری وخت ترافیکي پیښو خبر نه ورکول کیږي چې لامل یې خلکو ته ځاني او مالی زیان اوړي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي امریکا په دې باور ده چې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د وسلو د ترلاسه کولو په هدف شمالي کوریا ته تللی دی. د انټونی بلینکن په خبره روسیه هڅه کوي چې د شمالي کوریا وسلې د اوکران په جګړه کې وکاروي. تفصیل د فريدي سيال پور راپور کې.
زیاته مننه کور ودان لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، شمالي کوریا ته د سرګی شویګو له رسیدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي روسیه هڅه کوي چې په نړۍ کې له خپلو ټولو متحدانو وسلې واخلي. د فرانس پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ بلنکن نن په استرالیا کې خبري لاندې ویلي هغه ګوري چې روسیه په هر ځای کې د ملاتړ او وسلو د ترلاسه کولو په هڅه کې دی چې وکولای شي په اوکراین کې خپل جګړه وغځوي. البته شیبر صاحب بلینکن د روسیې د وسلو د ترلاسه کولو په هڅه کې ایران ته هم اشاره کړې ده چې په خبره یې ډېر شمېر بېپلو الوتکې روسیې ته ورکړې دي. وزیر پڅنګي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په خبره روسیا له دې بېپلو الوتکو څخه د اوکراین د زیربناو په لمنځه وړلو او د ملکي وګړو په وژلو کې مرسته البته استفاده کوي.
مننه فريدي سيال د دغه راپور بشپړ جزئیات په بیا پر راتلونکو خبرونه کې له تاسو سره شریک کړو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کندهار کې د میرویس حفظوي روغتون مسؤلان وایي په تیر یو کال کې په دې روغتون کې د تلسمیا 855 ماشوم ناروغان بستر شوي چې یو شمېر یې مړه شوي دي. د دوی په خبره په کندهار کې له دغې ناروغۍ سره د مبارزې په وړاندې د اسانتیاو نشتوالی یو له ننګونو څخه دی. تفصیل په دې راپور کې.
ګل بیبي د کندهار د میرویس حفظوي روغتون په داخله واټ کې د خپلې دوه کلنې لمسۍ سرته ناسته ده. د هغې لمسۍ په تلاسمیا ناروغۍ اخته ده. د ګل بیبي په اولادونو کې تلاسمیا یو وارثي ناروغي ده چې له کابله شپږ اولادونه مړه سوي او اوس یې لمسیانو ته دا ناروغي انتقال شوې. تلاسمیا یو ارثی ناروغی ده چې د وینې میراثي اختلال رامنځته کوي. په دې ناروغۍ د اخته کس په بدن کې د هیموګلوبین او سرې وینې حجرو شمیر له نورمال حالت څخه ټیټ وي. د ډاکټران په وینا د دې ناروغۍ درملنه نسته او د ناروغۍ شدت پکه تو سره یو څه وخت ورسته ناروغ ته وینه ورکول کیږي. د میرویس روغتون د ماشومان څنګه مشر ډاکټر محمد صدیق وای د ناروغي په کندهار کې تر پخوا زیاته سوي ده. د نوملي په وینا تیر کال په دی ولایت کې د تلاسمیا په ناروغي د اخته ماشومان 855 پیش سبسيبي او دغه ناروغانو ته 1500 واحد وینه ورکول سوي. ډاکټر صدیق وای د دغه ناروغانو یو شمیر مرسیوی هم دی.
ارسی ناروغی دا دا مور پا واسطه انتقالیجی و ماشوم تا از مور سر چرا دستر دی تقریبا دا تسا و پشاو خواهی مرزان بستر دی. خو متاسفانه اگه کم دوا چه دا دوی دا بدن تخا اگه اوسپنه چه دوینی دا ماتیدو دا خطر پا بدن که چمکیجی اگه کم دوا چه مجل رو اگه از مور پا داگه که نستا دوینی از مور دا دوا و پلیس کم نستا کله چې څو سلیب راکول اومنو نو د دې کار لپاره موږ کوشش کوو د بعضې تجارانو سره بعضې مخور خلکو سره وګورو چې که چیرې دغه دوام شته دوی په خپل زکات او په خیرات کې راوړي بیا موږ مریضان ته ورکړو.
په مختلفو هیوادونو کې د اسانتیاو له مخې د ناروغ د ژوندي پاتې کېدو وخت توپیر لري. دلته د کندهار په میرویس روغتون کې چې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره خورا لږ اسانتیاوې شته زیات ناروغان مري. خلک هم په بهر کې د شخصي روغتونونو لپاره پیسې نه لري او دوی هر ورځ د خپل ناروغانو له لاس ورکولو فکر کوي.
ما غوښتنه دغه چې مسلمان چې کیو واسه لري دا وینه وکړي د موږ مؤمنان د سره اکثره وخت چې موږ دغه انتظار وکړو وینه نه پیدا کیږي. موږ الک چې دی په میاش کې څلور واره پنځه واره وینه غواړي. ما اوس شپږ ورځې په دروژه کې بستر کې دا یو ورځ مینه درکړې پنځه ورځې په لاره پسې وینه ورکړي.
په افغانستان کې د وینې مرکزی بانک وایي له دوی سره باندې 2000 داسې ماشومان ثبت چې په تلاسمی اخته دي. لدی ناروغی څخه د خلاصون تر ټولو غوره لار وقایه ده چې د ډاکټرانو په وینا د سالم ماشوم د لرلو لپاره له امیدواری څخه مخکې جنټیکی معاینات اړین دي چې د دې ډول ناروغي په مخنیوي کې اغیزمن تمامیدای شي.
یو شمیر نابینا میرمنې چې عبدل کوي د خپل تولیداتو د پلور لکه مشته شاکی دي. جزئیات په دې راپور کې چې د نابینا میرمنې په ژغ پیل شي.
وغه
نیمش که خوایم مثلا یک خانواده را با این پولی که ما دست بیارم چه خانم صدیقه ده نبینایانو په یو خوانسی که قرار دادی خوون کده او تر چنگی عبدالم کوی. نو موری وای چه تشپگم توگی پورت دنچونو پر زکرو ده بندیز لعمل ده نبینایانو په خوانسی که ده ده زکرون کشمیر پینزویش تراتید شویده. میرمن صدیقی وویل د خونجونو ته د مریو او جامو اوبدل ور زده کوي او په کور کې دوه نورې زده کوونکې هم لري. صدیقه زیاتوي چې اوس مهال د دوی پلور کم شوی دی.
په اوبدلو کې کومه خاصه ستونزه نشته، برعکس د قناعت وړ ده. خو زموږ د پلور په برخه کې او هغه څه چې موږ یې جوړوو او غواړو ترې عاید وګټو یو شمېر ستونزې شته. د افغانستان د خلکو د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله زموږ پلور کم شوی دی.
نبینا میرمنې یو شمېر همکاران لري چې د دوی د تولیداتو لپاره بازار موندنه کوي. فاطمه شمس په هرات ولایت کې د نبینا ښځو استازې ده چې د دوی محصولاتو ته بازار موندنه کوي. د نوموړي په خبره د نبینا میرمنو لاسي صنایع په بیلابیلو نندارتونونو عام په ګاونډیو هیوادونو کې هم نندارې ته ایښودل شوي دي. اغلې شمس وایي ډېر ژر به په ایران کې په څلورم ګډ نندارتون کې چې په تیرو دریو کلونو کې هم ترسره شوی د هرات د نبیناو میرمنو لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شي. خو فاطمه شمس وایي هغه نابینا نجونې چې له زده کړو بې برخې دي او یوازینۍ خوښي یې اوبدل دي، د خپلو تولیداتو د پلور د کمښت له امله د خامو موادو له کمښت سره مخ دي.
خواهران روشن دل که تمام
روشن فکر خوندي چې ټول ژوند دي زده کړې او ښوونځی و له دې مسلې زیاتې اغېزمنې شوي او آن ډېری یې په رواني ستونزو هم اخته شوي. اقتصاد کمزوری دی او خلک د نابیناو میرمنو تولیدات نه اخلي. کله چې د دوی تولیدات ونه پلورل شي موږ د موادو کمښت لرو.
وشت کلنه لیلا جعفری اموی ولس کله وړاندې اوبدل له خپلې خور څخه زده کړل. نوموړی وایي اوس مهال د پلور او د خامو موادو د کمښت له امله یې پریکړه کړې چې اوبدل پریږدي.
لبه د مرغه د کاروبار وضعیت د ځینو دلیلونو له امله ښه نه دی، کله د بودیجې کمښت له امله او کله هم د خلکو د نهیلۍ شرایط له امله ښه نه دی، او دا چې خلک هېڅ انګیزه نه لري. د دې لامل شوی دی چې دې کار ته نوره ادامه ورنه کړم او پرېږدم.
نبینا میرمنې په داسې حال کې د مالي ننګونو او خپلو تولیداتو له کمښت څخه شکایت کوي چې ډېرو ته یې د طالبانو لخوا د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تړلو وروسته دا مسلک یوازینۍ خوښي وه.
تاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو کارکونکو ټول اوریدونکو ته سلامونه ولیکې هلي وړاندې کوم. عارف الله عادل احمد نغمان څخه مې دا پیغام پرې خې ده تاسو ته. د افغانستان کومې شبکې چې دي سالات او ام ټي ان او روشن او افغان او دا کومې شبکې چې دي دا مخکې په د جمهوریت په وخت کې دوه باندې و چې موږ نه پایې وهل کېږي او په امن ساحه کې لیدي او ستونزې ورته جوړیږي. د لکه بله موږ انټرنیټ قیمت خرڅوو او نورې هر هغه اړیکې دي که پیغامونه دي ټول په لوړه بیه هغه کڅوړې ترلاسه کوي خلک. او اوس خو د عبارت په وخت کې خو داسې کومه پېښه نه ده رامنځته شوې چې د دو پایې ته زیان رسېدلي یا کومې بلې هغه ته زیان رسېدلې وي. خو دوی بیا هم هماغه په پخوانی ریټونو کې د بیخي هغه بیه راکبه کړې ده. په دې هیله چې دوی دا پیغام واوري او دا بیه راټیټ.
جانان د هلمند ولایت نهر سرای د ولسوالۍ څخه میسیج پرېږدم وروره. دلته مخابراتي شبکې هېڅکله نه کوي په تېر افغان بیسیم پر موږ شاوخوا خوا دورې، ځکه چې دا ښار ته بیخي نیم کیلومتر لار هم نه ده. دلته شبکې سره خرابې جوړ وړه ده. زموږ غږ دې څوک واوري از مشکل را حل.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته. د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه پیغام درته پرېږدم ورور. زموږ سیمه کې خدای نسته، نو موږ د حکومت څخه ورکوو چارواکو څه دا غواړو چې موږ ته نه اتصالات یا بیسیم انتن ودرئ.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت بشر ولسوالۍ ته څه دا پیغام پرېږدم. دا زما ځاګ تر مسلین ورسوي. دغه د هلمند ولایت بشر ولسوالۍ بازار دی چې په بازار کې یو څک وبه هم نشته، د چاک وبه نه پیدا کېږي. د ګرد دکانونه وسبه غواړي او بل دا بازار نه شری لري، نه د بازار نور اکمالات ور برابر دی. دا بازار خورین بازار دی، نړیدلی بازار دی. زموږ د مسؤلینو دا هیله ده چې زموږ بازار راته جوړ کړي. موږ غم وخوري پر دغه دکانو باندې لا وس طالبان محصول ټولوي پر دغه حال باندې چې نه چری ورته کښې دی، نه مخته سایوان لري، نه وبسته پکښې. یوه سړي د هلمند په ولایت د واشر په ولسوالۍ کې نولس برمې ولیدي. په نولس کې یوې یو څک نه دي کړي. ډېره بې حده بدکلي او ستړیا او وچکلي ده. دغه بازار دی، دغه د ولسوالۍ خود د ولسوالۍ بازار.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
چلور بچی